حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای دوی د هوټلونو مسولینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټل یې ورته تړي او جریمه کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس رپورټ ورکړی چې پرون له پاکستان او ایران څخه 3.5 سوه پورې ډیرې افغان کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې 8 پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. او د متحدو ایالتونو ولسمشري ټاکنو شاوخوا شپږ اونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خوا ایران ته تللی وم. هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشئی مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشئی مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپل د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي سي پور ځنی واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنه کړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمی پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجید کری اختیار درته وایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شویو نشئی موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کیږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده. خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوی اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډیر قضیه د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالی دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیڑی او د هغوی مربوط دی. د مخدره توکو اړوند قضایاوی 8415 دی چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 دی، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4018 دی.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورنو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورنو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېر بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمون غوچ کړ، واکونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک لري، او د همدې لغو امکاناتو څخه په استفادې سره د لغو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدې میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه خي. د میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
ما سابقه رفته بودیم طرف ایران، زه
په خو ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق ګواښ راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم، میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شلبستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوې دا هم معتاده کړه.
یو خور می معتاده و، کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپل نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه، تاریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنۍ مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په داسې پرځ میاشت کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوی شوي دي چې بیرته ورسپارل شي خپل قریبان ته، او اوس لس تنې تر تداوی لاندې دي. چاته تنې غټ شې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو سي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي، او غاښونه خرابوي، چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشي مواد په یوه اندازه خوله بدبوې کوي او که توپیر لري، آیا د نشي تر پریښودلو وروسته د خولې بدبوې ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبوې عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبوی ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نساتل، د غاښونو کریز یا فوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجی ورته ویل کیږي، د ژامې د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي، ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوی لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوی رامنځته کړي.
نشي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي، د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تنباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کیدل باعث دې شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي، او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کیږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجیدونکې هوا کې کېدل شي، دا ظاهر شي، چې دا خپل د بدبویي باعث کیږي. ولی هغه څه چې ډیر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولای.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډیره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولی د وخت په تیریدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیک مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه‌یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسوې. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
ایا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیده. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یو سه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجیدا اوس دا راته وایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو زه که تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پختنه مکوا ډیره بد را پیخه ده
سپینا خبره وکا څه خبره ده
خصه می پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده ما ویل کې یو څه پیسې پور راکی چې ډاکټر ته بوزم
یاره مجیده کری اختیار درته وایم سل افغانۍ هم نه لرم
دا څه وایې دومره لوی کاروبار وګوره دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم خدای په امان
په مخه دې ښه
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډېرې دي د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای
حاجي صاحب دا سړی ته نه پیژنې دا پوډري دی پوډري څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دا نن په ورختۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړي خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې د دې خلکو ژوند په دروغو دی
رښتیا دا سړی پوډري دی
او پوډري دی درواغ وایي میرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر ورختا و د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډري دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي
مجید زویا څنګه څه پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفر ته ورغلم خو چا پور را نه ک
او خدایا دا به څه کوو
څنګه شو د نورې مریضي یو څه نه شو
شه د کومه سواله تر هغه بد بدتر سو میخي حساب دی چې هیڅ وخت پر لګواله دومره نه و په تکلیف سره که ډاکټر ته بونه سو نه جوړی چې هر څنګه چې کیږي یو چاره وکه زویا
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډړي خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دي څه هر څه مو درلوده ټول ستا د دغه غم لړلو نه شو د ناڅه ولاړه اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونی لورې ولې ژاړې
مور مې
په مور دې څه وشو
په مور دې څه وشوله
مور مې مړه سوه
اوف خدایا کور میں خراب شو دا ټول زمال لاسا ټول جیداد میں پونه شو کې لاړ او ځان میں په خپل لاس دومره به د واره کې چو سو پور هم درا کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تربیامو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
شول روخ کلوائی آئینا زڑ گیا